لوبو له میدانه هر اونی له آزادی رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال
سلام بودو درنخ دا زادی رادیو درنور دون کو دلو بولا میدانا و نیزی سپورتی خپراونه تموز بختیار ساحل یوار بیا هر کلی کم پا دی خپراونه که بواو رای کرکیت بورد روانه ونه ستری کورانه سیاله پیلوی گرند شمیر افغان لوبغاړي پا سوداگریزو لیگونو که لوبیگی دا فوتبال یورو کپ سیاله منزلو بوتا رسیدلی دی او دا فوتبال دا زوانانو لوبدل دا کافا پا تلوانهو که گردون کوی پا خپراونه که نور مطالب همشتا را سر پادشه د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو اعلان کې ویلي دي چې غواړي سترې کورنۍ لیست ای سیالۍ پیل کړي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي دغه سیالۍ به د مهالویش له مخې د روانې جولای میاشتې په 10 نیټه پیل او د همدې میاشتې تر 25 نیټې پورې به په کندوز ولایت کې دوام وکړي لومړی ځل دی چې په کندوز ولایت کې د کرکټ دومره سترې کورنۍ سیالۍ ترسره کیږي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې سږ کال به په دې سیالیو کې څلور لوبډلې ګډون ولري په اعلان شوو لوبډلو کې اکثره د ملي لوبډلې الف نولس کلنو او کورني کرکټ مخکښ لوبغاړي لوبه کوي د نورو کلونو په توپیر سږ کال د لوبډلو په نومونو کې هم تغیرات راغلي دي او لوبډلې له 5 څخه 4 ته راکمې شوې دي لومړنۍ لوبډله د مایپر ستارز لوبډله ده چې اشمت الله شهیدی لوبډل مشري کوي محمد اساق رحیمی وکټ ساتونکی بیټسمین دی عمران میر نوید عبید رحمان الله زدران مسعود گربز بلال ترین الانور ناصری گلبدین نائب رب گل مومن ظاهر خان پکتین ضیاء الرحمان اکبر فرید ملک سلیم صافی خلیل احمد او ضیاء الرحمان شریفی هغه لوبغاړي دي چې د مایپر ستارز په لوبډله کې شامل شوي دي دغه راز د هندوکش سترایکرز په لوبډله کې بیا رحمت شاه زورمتی لوبډل مشر دی افسر خان زازی وکټ ساتونکی بیټسمین دی اعجاز احمد آزاد وفی الله ترخیل عبدالمالک زبید اکبری عبدالحادی سالارزه شمس الرحمن ننګیالی خروټه خلیل گربز اظهار الحق نوید بلال سمی کامل کاکړ فریدون داودزه محمد ګل علیزه او وفادار مومند دی د لوبډلې غړي دي د میوند چمپیونز د لوبډلې لوبډل مشر نجیب الله زدران دی نومان شای وکټ ساتونکی بیټسمین دی صدیق تل محمد اکرم بهیر شاه محبوب اسلام زازی علی احمد ناصر آصف مسازی شرف الدین اشرف عبدالله ترخیل قیس احمد کاموال محمد الله لوګری وحید الله زدران یما عرب نجات مسعود ابراهیم عبدالرحیمزی او یوسف زازی د لوبډلې نور غړي دي د پامیر لیجنډز په لوبډله کې بیا درویش رسولی لوبډل مشر دی اکرام علی خیلی وکټ ساتونکی بیټسمین دی ریاض حسن محبوب تسکین ارشاد الدین صافی شاهد الله کمال اعجاز احمدزی محمد ریاض حقمل آریا ناصر معروف خیل بابر خان عبدالله عبدالباقی پوپل عبدالرحمن رحمانی عبدالله احمدزی نوید زدران او لالباز سینزی د لوبډلې نور غړي دي یادې سیالۍ چې په نورو کلونو کې د زونونو په نمونه ترسره کېدې تیر کال یې اتلولي د بوست لوبډلې ګټلې وه کرکټ بورډ ویلي دي دغه سیالیو د مهالویش له مخې به ټولې ګډون کوونکي لوبډلې له یو بل سره دوه ځلې مخامخ شي هره لوبډله به شپږ لوبې ترسره کړي چې له منځه یې دوه مخکښې لوبډلې د جولای په 15 نیټه پیل لوبې ته لار پیدا کوي په عمر او غازی احمد الله خان جام سیالیو کې به د ملي لوبډلې د یو شمېر لوبغاړو ترڅنګ د کورني کرکټ ګڼ شمېر نوموتي او د غوره کارکردګۍ لرونکي لوبغاړي ولوبېږي دغه راز کرکټ بورډ وایي ځوانو لوبغاړو ته د لا زیاتو غوره لوبیزو فرصتونو برابرولو په موخه د 19 کلنې کم عمره لوبډلې یو شمېر لوبغاړو ته هم په یادو لوبو کې ځای ورکړل شوی دی غازی احمد الله خان لیست ای سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ په جوړښت کې له خورا ستر ارزښتمنه برخې مند دي چې په افغانستان کې د لوبغاړو لوبې د ودې په برخه کې ستر رول لوبوي یادونه وړ ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورني کرکټ څانګې له پلان سره سم له یادو سیالۍ وروسته په راتلونکي اګست میاشت کې نهم پړاو شپږیزه کرکټ لیګ او د روان کال په سپتمبر میاشت کې به اووم پړاو احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالۍ هم ترسره کړي
ورزش مو له احتیاط لرې ساتي
وروسته له هغې چې د کرکټ شلوریز نړیوال جام پای ته ورسید د افغانستان یو شمېر مخکښ لوبغاړي هم په سوداګریزو لیګونو کې د لوبو په موخه بېلابېلو هیوادونو ته رسیدلی دي لومړنی لیگ چې پیل شوی دی هغه د ایل پی ایل لیگ دی. ایل پی ایل یا لنکا پریمیر لیگ چې په سریلانکا هیواد کې ترسره کیږي د جولای په لومړۍ نیټه دغه سیالۍ پیل شوې. په یادو سیالیو کې محمد نبی، رحمان الله ګربز، عظمت الله عمرزی، کریم جنت، حضرت الله زازی او ګڼ شمېر نور افغان لوبغاړي اخیستل شوي دي. دغه لیگ به د روانې جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام وکړي. بل لور ته د افغانستان بل مخکښ او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د انګلستان په ویټالیټي بلاس لوبډلې کې د ناتینګم لوبډلې پیرلی دی. هغه د ناتینګم ښار ته رسیدلی او په پلان کې ده چې د ویټالیټي بلاست په راتلونکو سیالیو کې ولوبېږي. دغه راز هغه په د انګلستان د سلبالیزا ټورنمنټ یا 100 په ټورنمنټ کې هم لوبه وکړي. هغه په یادو سیالیو کې هم د ناتینګم لوبډلې له ځان سره اخیسته. په کومه لوبډلې کې به چې راشد خان هم لوبه ترسره کړي. بل لور ته د افغانستان دوه نور مخکښ لوبغاړي د شل ورځو سیالیو لوبډل مشر راشد خان او چټک توپ اچونکی فضل حق فاروقي بیا د امریکا میجر لیگ سیالیو لپاره یاد هیواد ته رسیدلی دي. میجر لیگ یا ایم ایل سی په پلان کې دي چې د روانې جولای میاشتې په 15 نیټه پیل شي. په یاد لیگ کې د لاس انجلس نایټ رایډرز، مای نیویارک، سان فرانسیسکو، سیټل اورکاس، ټیکساس سپر کینګز او واشنگټن فریډم لوبډلې ګډون لري. دا دویم کال دی چې د امریکا میجر لیگ یا ایم ایل سی سیالۍ ترسره کیږي. په یادو سیالیو کې هم د راشد خان په څیر د کرکټ ځینې مشهور لوبغاړي لوبه کوي. دغه راز په وروستیو رپورټونو کې ویل شوي دي چې دوه نور افغان لوبغاړي وقار سلام خیل او نور احمد به هم د امریکا په میجر لیگ کې ولوبېږي. وقار سلام خیل تازه د نایټ رایډرز لوبډلې له ځان سره پیرلې ده او نور احمد بالا نوید الحق سره یوځای د ټیکساس سپر کینګز په لوبډله کې لوبې ترسره کړي. اوس هم د شل اوریز نړیوال جام په تړاو د کرکټ نړیوال شورا تازه اعلان کړی دی چې د هندوستان د ملي لوبډلې آل راونډر هاردیک پانډیا د شل اوریزو سیالیو د آل راونډرانو په قطار کې لومړی مقام نیولی دی. دغه مقام چې څو ورځې د محمد نبی سره و له هغه د آسترالیا مارکس ټراینس نیولی و. خو د هندوستان دغه توپ وهونکي او توپ اچونکي په فائنل کې د غوره کارکردګۍ پر اساس باندې وکړی شول چې لومړی مقام خپل کړي. محمد نبی څلورم مقام ته لوېدلی دی خو هسرنګا او سټاینس په هاردیک پانډیا پسې قرار لري. دغه راز د هندوستان چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا هم د شل اوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې د لسو غوره توپ اچونکو په قطار کې شامل شوی دی. د ویلو ده چې هندوستان وکړی شو د 2023 زیږدیز کال د شل اوریز نړیوال جام په پیلوبه کې سویلي افریقا ته ماتې ورکړي. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا له لوري د ترسره شوي شل اوریز نړیوال جام یو لس کسیزه غوره لوبډله اعلان شوې ده. په یاد لوبډله کې لیدل کیږي چې شپږ هندي لوبغاړي ځای پر ځای شوي دي. دغه راز درې افغان لوبغاړو ته هم په یاد لوبډله کې ځای ورکړل شوی دی. روهیت شرما چې په یادو سیالیو کې 255 منډې کړې وي په دې لوبډله کې شامل دی. د افغانستان مخکښ توپ وهونکی رحمت الله ګربز چې په روان ټورنمنټ کې تر ټولو مخکښو 201 منډې کړې وي په دویم اوپنر په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی دی. د ویسټ انډیز نیکولاس پرن چې 223 منډې کړې وي هغه د دریم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې شامل شوی دی. د هندبل لوبغاړی سوریا کمار یادو چې 199 منډې کړې وي د څلورم لوبغاړي په توګه په لوبډله کې اخیستل شوی. د آسترالیا مارکس ټراینس چې 198 منډې کړې وي او 10 وکټې اخیستې وي د پنځم نمبر لوبغاړي په توګه په دې لوبډله کې شامل دی. او د هند بل لوبغاړی هاردیک پانډیا چې 144 منډې کړې وي او 11 وکټې اخیستې وي د احمد 11 کسیزه لوبډلې غړی دی. د هند بل لوبغاړی اکشر پټیل په 29 منډو او 9 وکټو سره هم په لوبډله کې شامل دی. د افغانستان د شل اوریزو سیالیو لوبډل مشر راشد خان چې 14 وکټې اخیستې وي هم د دې لوبډلې غړی دی. دغه راز د هند چټک توپ اچونکی جسپریت بومرا په 15 وکټو سره د دې لوبډلې غړی شوی دی. او د هند بل لوبغاړی ارشدیپ سنگ چې 18 وکټې اخیستې وي او له فضل حق فاروقي سره د وکټو د زیاتوالي له امله مساوي وو په دې لوبډلې لوبډله کې شامل دي او د دې لوبډلې ورسته لوبغاړی فضل حق فاروقي دی چې ولس لوبغاړی سوځولی او 9.41 اوریجو او 8.31 اکادمي و. هغه په یو لوبه کې 15 لوبغاړي وسوځول او 9 منډې ورکړې. د 12 لوبغاړي یا ټریټمنټ په توګه بیا د سویلي افریقا اندریک نار کې شامل دي چې 15 وکټې اخیستې وې.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی دا
ورست لګی چې هندستان د کرکټ شلوریزو سیالیو نړیوال جام وګاټه. درې هندي لوبغاړو هم اعلان وکړ چې تر دې ورسته به په هیڅ شلوریز نړیوال سیالی کې د هند استازولي ونه کړي. لومړنی لوبغاړی چې اعلان یې وکړ هغه د هند لوبډل مشر روهیت شرما و. هغه وویل چې تر دې وروسته به خپل ځای ځوانو لوبغاړو ته پرېږدي او نور به په شلوریزو سیالیو کې د هند استازولي نه کوي. روهیت شرما چې لومړنی شلوریز نړیوال جام رئیس یې کرکټ کاوه هغه په 10 کلنۍ کې له شلوریز نړیوال جام څخه استعفا وکړه. ښاغلی شرما په 1950 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې ګډون درلود چې 4201 منډې کړې وې او 15 سیلیزې وهلې وې. دغه په پاړیو کې 2.5 نیمه سیلیزې هم شاملې وې. هغه دویم هندی کپتان شو چې هند ته په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې اتلولي ګټي. بل مخکښ هندي لوبغاړی ویراټ کوهلی هم وویل چې تر دې وروسته به د هند په شلوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي. هغه هم له شلوریزو سیالیو په 15 کلنۍ کې استعفا وکړه. ویراټ کوهلی په 125 شلوریزو سیالیو کې 4138 منډې کړې دي. یوه سلیزا او 8.5 نیمه سلیزې وهلې دي. د هندۍ لوبډلې بل مخکښ آل راؤنډر لوبغاړی رویندرا جدیجا هم په 25 کلنۍ کې له شلوریزو نړیوالو شلوریزو سیالیو استعفا وکړه. جدیجا بیا په 4 شلوریزو سیالیو کې ګډون کړی و. 515 ټولې منډې وې او په همدومره سیالیو کې 450 وکټې اخیستې وې. جدیجا هم د هندوستان د کرکټ د ملي لوبډلې یو له مخکښو او پیاوړو لوبغاړو شمیرل کېده. یوار بیا به د کرکټ نړیوالې سیالۍ پیل شي خو دا ځل به جامونه نه وي او دا به دواړخیزې لوبلړۍ وي. لومړنۍ لوبلړۍ چې د شلوریزو نړیوال جام نه وروسته ترسره کیږي هغه د زیمبابوې او هندوستان ترمنځ ده. هند کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د شوبمن گل په لوبډل مشرۍ ځوانه لوبډله ټاکلې ده. دغه لوبلړۍ به د جولای په 6 نیټه په هراره کې پیل شي. دواړه لوبډلې به 15 شلوریزې سیالۍ ترسره کړي او وروسته شلوریزې سیالۍ به د جولای په 14 نیټه وي. د هندوستان په لوبډله کې نوي شامل شوي لوبغاړي شوبمن گل، روتراج گایکواک، دروف جوریل، ریان پراک، سیاسو درشن، جیتیش شرما، رینکو سنگ، یشسوی جیسوال، سنجو سمسن، ابھیشک شرما، واشنگٹن سندر، شیوام دوبے، نیتیش کمار ریڈی، خلیل احمد، آویش خان، تشر دشپانڈے، ہرشت رانا، مکیش کمار او روی بشنائی دی. زیمبابوې بیا د سکندر رضا په لوبډل مشرۍ لوبډل اعلان کړی ده چې ځینې ځوانو لوبغاړو ته هم پکې چانس ورکړل شوی دی. انوسین کیا، کلیف مدانا، مرومانی، دیون مایرز، ملټن شوبما، سکندر رضا، براین بینیٹ، جاناتن کیمبل، فراز اکرم، لوک جانگوی، ویسلی مدویرا، برینڈ موتا، انتم ناگوی، ٹنڈے جتارا، ولنگن مسکتزا، بلسنگ مزربانی او ریچارڈ گراووی د لوبډلې نور لوبغاړي دي. یو ور بیا ټیسټ کرکټ او هغه هم ټیسټ چمپیونشپ سیالۍ. د کرکټ په کور لارډز لوبغالي کې بعد د جولای په 10 نیټه د انګلستان او ویسټ انډیز ترمنځ د ټیسټ کرکټ لوبلړۍ پیل شي. دا به د کرکټ نړیواله شورا د ټیسټ چمپیونشپ اړوندې سیالۍ وي. په پلان کې ده چې انګلستان او ویسټ انډیز درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. دویمه ټیسټ سیالۍ به د نوتنګم په ښار کې د جولای په 14 نیټه وي او وروستۍ به د برمنګم په ښار کې د جولای په 26 نیټه وي. د انګلستان د کرکټ مخکښ توپ اچونکي جیمی انډرسن اعلان کړی و چې دا به یې وروستۍ ټیسټ سیالي وي. جیمز انډرسن چې اوس 41 کاله عمر لري په 100 ټیسټ سیالیو کې 100 ټیسټ وکټې اخیستې دي. د ټیسټ کرکټ په دنیا کې لومړنی چټک توپ اچونکی دی چې 100 وکټ یې اخلي. د ډیرو وکټ اخیستونکو په قطار کې تر موتای مرلیدرن او شین وان وروسته په دریم مقام کې قرار لري. جیمز اندرسن تر دې دمه په ټیسټ کرکټ کې 9000 تسواویا توپونه غورځولي دي. هغه 3518 منډې ورکړي دي. 348 پاڼې یې لوبولې دي. ورا تو پچاونه په یو لوب کې و وکټ دي چې 240 منډې ورکړې دي. ایوریج 6.52 د اکانومي 2.9 ده. سترایک ریټ 5.9. هغه 2 ځلې په ټیسټ کرکټ کې 4 وکټې اخیستې دي. هغه په دومره 100 ټیسټ سیالیو کې کومه سلیزه نه ده وهلې، خو یو وارې نیمه سلیزه جوړه کړې ده چې 1 منډې کړې دي. اوس زو د فوټبال نړۍ ته. د فوټبال مینوالو ته به لومړنۍ خبر دا ده چې د افغانستان د 20 کلن ځوانانو د فوټبال ملي لوبډله به د کافا په اتلولیو کې ګډون کوي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د مرکزی آسیا یا کافا د 20 کلن ځوانانو سیالۍ به د قرغیزستان د جلال آباد په ښار کې پیل شي. افغان لوبډله په ای گروپ کې قرار لري چې له قرغیزستان او تاجکستان سره به خپلې ګروپي سیالۍ ترسره کړي. اوس راځو د یورو کپ یا د اروپا د فوټبال اتلانو لیگ سیالیو وروستیو جزئیاتو ته. اروپا یا یورو لیگ د سیالیو د کوارټر فائنل لوبډلې معلومې شوې. د 14 غورو لوبډلو سپړه وروستۍ سیالي د جولای میاشتې په 2 نیټه د رومانی نیدرلینډ او آسټریا او ترکیې ترمنځ ترسره شوې، چې لومړنۍ سیالي نیدرلینډ 3-0 له رومانی وګټله او ترکیې بیا 2-1 آسټریا یا اتریش ته ماتې ورکړه. د کوارټر فائنل یا د منځلوبو پړاو سیالۍ به د جولای په 15 نیټه د کوربه جرمني او هسپانیې ترمنځ پیل شي. په همدې ورځ به 2 سیالي د پرتګال او فرانسې د لوبډلو ترمنځ وي. د جولای په 6 نیټه بیا انګلستان د سویس یا سویټزرلینډ پر وړاندې سیالي کوي، او په همدې ورځ بله مهمه سیالي بیا د نیدرلینډ او ترکیې د لوبډلو ترمنځ پلان شوې ده. د نیمه پیلوبې پړاو یا د سیمی فائنل مرحله به د جولای په 10 نیټه پیل شي. دویمه نیمه پیلوبه به د جولای په 10 نیټه وي او پیلوبه به د جولای په 14 نیټه ترسره شي. که لږ وړاندې د یورو کپ د سیالیو په تړاو لاړ شو، باید ووایو چې دغه سیالۍ د جون میاشتې په 14 نیټه د کوربه جرمني او سکاټلند د لوبډلو ترمنځ پیل شوې وي، چې په لومړنۍ سیالۍ کې جرمني 5-1 سکاټلند ته ماتې ورکړې وه. په ګروپي پړاو کې هنګري 3-1 له سویټزرلینډ ماتې خوړلې وه، او اسپانیا بیا 3-0 کرویشیا ته ماتې ورکړې وه. ایټالیا 2-1 له البانیا سیالۍ وګټله. پولینډ 1-2 نیدرلینډ ته وبایلله، او سلواکیا 1-1 له ډنمارک سره مساوي کړې وه. سربیا انګلستان ته 0-1 وبایلله. رومانی 3-0 یوکراین ته ماتې ورکړه، او سلواکیا 1-0 بلجیم مات کړ. آسټریا 1-0 له فرانسې ماتې وخوړه. ترکیه بیا 3-1 جورجیا ته ماتې ورکړې وه. پرتګال 2-1 له چک جمهوریت سیالي ګټلې وه، او کرویشیا 2-2 له اربانی سره لوبه مساوي کړې وه. جرمنی 2-0 هنګری ته ماتې ورکړې وه، او سکاټلند 1-1 له سویس سره لوبه مساوي کړې وه. سلوانیا 1-1 له سربیا سره لوبه مساوي کړه. ډنمارک 1-1 له انګلستان سره مساوي کړه، خو اسپانیا 1-0 له اټلی سیالي وګټله. سلواکیا 1-2 یوکراین ته وبایلله، او آسټریا 3-1 پولینډ ته ماتې ورکړې وه. نیدرلینډ 0-0 په مقابل کې له فرانسې سره لوبه مساوي کړې وه، خو کرویشیا بیا له چک سره 1-1 مساوي کړې وه. ترکیې پرتګال ته 3-0 وبایلله. بلجیم 2-0 رومانی ته ماتې ورکړه، او سویټزرلینډ 1-1 له جرمني سره مساوي کړه. سکاټلند خپل 2 سیالي هنګری ته وبایلله 1-0، او البانیا 0-1 په مقابل کې هسپانیا ته ماتې وخوړه. کرویشیا او ایټالیا 1-1 سیالي مساوي کړه، او فرانسې 1-1 له پولینډ سره مساوي کړه. دغه راز آسټریا بیا 3-2 نیدرلینډ ته ماتې ورکړه. ډنمارک او سربیا هم سیالي مساوي کړې وه، او د انګلستان او سلوانیا سیالي هم مساوي پای ته رسیدلې وه. د ګروپي پړاو وروستۍ سیالۍ د سلواکیا او رومانیا ترمنځ یو یو مساوي شوه. دغه راز یوکرین بلجیم 0-0 په مقابل کې مساوي کړه. جورجیا 2-0 بیا پرتګال ته ماتې ورکړه. چیک جمهوریت بیا یو د دوه په مقابل کې له ترکیې ماتې وخوړه. او سویټزرلینډ بیا 2-0 اټلی ته ماتې ورکړه، چې په دې سیالۍ سره اټلی د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې لومړنۍ سیالي وبایلله. د شپاړس غوره لوبډلو په پړاو کې دویمه سیالي د جرمني او ډنمارک ترمنځ وه، چې 2-0 جرمني وګټله. انګلستان بیا 2-1 سلواکیا ته ماتې ورکړه. هسپانی 4-1 جورجیا ته ماتې ورکړه. فرانس 1-0 بلجیم ته. پرتګال د پینالټي شوټونو په واسطه 3-0 سلوانیا ته ماتې ورکړه. او رومانی 3-0 نیدرلینډ ته وبایلله. دغه راز آسټریا 1-2 په مقابل کې ترکیې ته سیالي وبایلله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي رادیو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو اوریدونکو، د دې ونې لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
درمان خونه پزړه مې ولې خرابره گے سبا پاروے زما درمان خونے پزڑ میں والے
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي رادیو څلور وی ساعته.
آزادی رادیو د ډیجیټل پاڼو سرون کو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونی د پیخو له متفاوت تحلیل سره د آزادی و مورسته هرکلی کوم. نن خبرې کې چې چینایانو بالاخره د انسان د دماغ له حجرو کنټرولېدونکی روبوټ جوړ کړ. له دې هم خبرې کې چې د سکاټلند دوه جزیری خپلو منځونو کې د تګ راتګ لپاره له کلونو راهیسې دوه دقیقې تر ټولو لنډ هوایي پروازونه کوي. د شو پرکانو له یو هیرونونکي ځواک نه هم خبرې کې چې ساينس پوهان وایي افریقایي او اروپایي شو پرکان په اتو ورځو شپو کې بسته له اقیانوس بهر نه تیریږي او پرته له دمې جنوبي امریکا ته رسیږي. د ټولنیزو رسنیو له تودو موضوعاتو سربیره نور ډیر څه هم درته لرم، خو تر هر څه لومړی د اونۍ د سیاسي پیښو مهم ټکي. د دوهې کانفرنس او د طرفینو ضد نقیض څرګندونې. طالبان چې د کوم خبرو د یادېدو او پرې د هوکړې خبره کوي، ملګري ملتونه وایي دا خبرې نه دي شوي. ملګري ملتونه چې څه وایي طالبان یې په اړه وایي چې دا موضوعات پکې نه وو.
دغه مجلس کې موږ یو شی درته چې ډېر هیوادونه یا اکثر هیوادونه د نړۍ د افغانستان سره د حمایت نیت او اراده لري، او بل دا د افغانستان په امور کې د مداخلې اجازه موږ چاته نه ورکوو. په هوایي حریم باندې کوم الوتکې کله کله تجاوز کې دی، تجاوز دغه موږ همدلی دغه په هر صورت چې موږ نه منو. او ځینې مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي، کورني موضوعات دي. افغانان هیلې لري، افغانستان حق هم لري چې خپل خلک د خپل نظام نه غوښتنې ولري. هغه بیا نه غواړي چې نورو حکومتونو پلې ته وغورځي.
هغو ښځینهوو چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوو، دوی لاړ له طالب مشرانو سره کېناستې، په وزرو او وزارو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي.
د غونډې ټول مطالب ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وي، او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل.
د کونړ د شیګل د ځنګلونو په تالان د ځایي خلکو نیوکې وایي جمهوریت کې هم په قومي تړو ساتل شوي دا ځنګلونه چا نه شول ریبلی، خو طالبانو 80% لرګی له شیګله ایستلی دی. دا افغانستان موضوع پر د بایدن او ټرمپ ټاکنیز جنجالونه دواړه یو بل ملامتي چې افغانستان کې تیروتنې کړې دي. ټاکنو کې د ټرمپ تلا درنخ کاری چې د راتلونکو افغان پالیسیو په اړه پوښتنې پیدا شوي.
ټرمپ په خپل پوزیشن کې دی او د ټرمپ ګټه د غوس یقیني ده. په ډیبیټ کې په افغانستان باندې بحث وشو، خو داسې بحث چې د افغانستان په ګټه وي ما په دې ټکي ونه لیدل. صرف نیوکې ټرمپ په بایدن باندې وکړې چې په کومه طریقه راووتلې. دغه طریقه ډېره غلطه طریقه وه او تا امریکې ته شرم واړولو.
او پاکستان کې افغان کډوالو ته د ورکړې مهلت پای. پاکستان نه په نوي پړاو کې د 8500 افغانانو د راشړل کېدو امکانات شته. هلته پرتو افغانانو کې د اندېښنو نوي څپه راپورته شوې.
افغان پاتره غلی
دا افغان کډوال په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول چې دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې ریجستر افغانان دي د دوی په حق لباندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
بیا هم ستړي مشي. طالبانو چې لواک خپلول وروسته په لومړي وار د نړیوالې ټولنې په کوربتوب د افغانستان اړوند د دوهې کانفرنس کې برخه اخیستي، ملګرو ملتونو او طالبانو دواړو دغه ناسته په خپل خپل ګټه بدلې، خو ځینو برخو کې د دواړو لوریو څرګندونې ضد او نقیض ښکاري. دغه ناستې ته له طالبانو سره د 15 هیوادونو استازي کېناستل، خو په درېیمه ورځې چې افغان استازو ته ځانګړې وه، یوازې د 14 هیوادونو استازي پکې له افغان ښځو سره کېناستو ته حاضر شول. پاتې د روسیې، پاکستان او چین په ګډون د 11 هیوادونو استازو له افغان ښځو سره ناستې نه ډډه وکړه. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم خوښي ښودلې چې د 10 هیوادونو له استازو سره یې دغه ناسته کې حاشوي لیدنې کړي دي او آن له امریکا سره د بندیانو په تبادله هم مثبتې خبرې کړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد وایي دغه ناسته کې افغانستان سره د بانکي تحریمونو د کمولو هوکړه شوې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي داسې کومه هوکړه نه ده شوې. د ناستې مشر روزماري ډیکارلو ویلي له افغان ښځو پرته د افغانستان راتلونکي تیاره ده، ځکه دوی هم ناسته کې د ښځو په حقونو ټینګار کړی، خو زبی الله مجاهد وایي په دې ناسته کې د ښځو موضوع نه ده یاده شوې.
All the discussions was the deep international concern from special envoys and from me about the ongoing and serious restrictions on women and girls.
افغانانی هیلی لري، افغانستان حتم لري خپل خلک خپل نظام غوښتنې ولري، هغه بیا نه غواړي چې نور حکومتونه خولې ته وغورځي. په دغه ناسته کې خو موږ بحث جلا و، ما یادونه وکړه دوه موضوعاتو باندې فوکس و، داسې د خصوصي سکتور سره په افغانستان کې کومک څنګه کېدلی شي، همکاري په کوم برخه کې ده، چالش څه شی ده، مشکل څه شی ده، همداراز د مخدره موادو د جلوګرۍ په برخه کې تر اوسه څه سوي دي، لاسته راوړنې څه دي، چالشونه څه دي.
د امریکا خارجه وزارت ویلي دی ناسته کې امریکایي استازي پر طالبانو فشار راوړی دی چې امریکایي بندیان له قید او شرط پرته عاجل باید خوشي کړي، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد ویلي په دې اړه یوازې خبرې شوې دي او دوی امریکا ته ویلي چې زموږ د ګوانتنامو بندیان هم را خوشي کړي. تر څو چې افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي نشي، په رسمیت د طالبانو پیژندنه ناممکنه ده.
د دوهې د غونډې شروع کېدو نه مخکې دا خبره واضحه وه چې دا غونډه به کم نتیجې ته نه رسیږي. دغه یو تعامل د ملګرو ملتونو، د امریکا او د طالبانو ترمنځ چې د دوی په منځ کې دغه خبرې شروع شي، یو کامیابی امریکا دا غني چې طالبان موږ میز ته راوستلو. تیره غونډه کې کستاسو پام وی، طالبان غونډې ته حاضر نه شو چونکی هغه کې خزی وی. دغه ځل طالبانو د ځنې طالبانو د ملګرو ملتونو سره وعده کړې وه چې موږ سره که خزی کینی سه مسله نشته، خو په عین وخت کې چې کله ملګرو ملتونو خوځو ته بلنه ورکړه، طالبان ورته ویلي که په یو دروازه خجران نه وځي په بل دروازه باندې مونږ وځو او هیڅ قسم خبرو ته نه کینو. امریکایان کوشش کوي چې د طالبانو سره یو تعامل وکړي، انگیجمنټ وکړي. دغه سي امریکایان هم طالبان هم غواړي چې د امریکای سره او د ملل متحد سره کینی، خو طالبان د خپل جنگیالونو، د خپل علماو ملایان نه مجبور دي چې هغه ډیر د خوځو په معاملات کې سخت دریز لري. امریکایان هم د خپل خلکو نه مجبور دي او ملګری ملتونه هم مجبور دي چې دوی یو څو خایي چې د افغانستان کې موږ سره پرمختګ کړی دی. زما په فکر باندې په لاندو وخت کې، په راتلونکي یو کال دوه کالو کې به دا ډیره مشکل وي چې دوی کوم نتیجې ته ورسیږي.
بل خو اکثر ملګرو ملتونو ویلي چې د دوهې د ناستې په درېیم ورځ اتو افغان خزینه سازو سره هم خبرې شوې دي، خو یو شمېر نړیوال سازمانونو ویلي دی کانفرنس کې افغان خزینه نه وي او دا کار یې غندلې دي. بل خو د امریکا خارجه وزارت هم د خزو د نه ګډون لامل خپلې اوږې له ملامتۍ څنډلې او زیاته کړې ده چې ملګرو ملتونو ډاډ ورکړی چې دغې ناستې ته به افغاني خزی هم راشي. د غونډې د موثریت او سترګو لیدلي حال په اړه مې د دوهې کانفرنس ګډونوال او د ازادۍ راډیو سینیئر همکار احمد تکل پوښتلی دی. تکل صاحب، ستړي مشئ، که راته ووایاست چې د غونډې د سترګو لیدلي حال او جریان څه وو او د ګډونوالو نظرونه کې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لا هم موجود و، آیا خبریالانو د دغې غونډې جزئیاتو ته لاسرسی درلوده؟
د دې غونډې ټول مطالب، ټولې لیدنې کتنې د بندو دروازو تر شا وې او د غونډې تر پایه پورې هیچ چاته په دې اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړو استازو او د طالبانو د حکومت د چارواکو لخوا معلومات نه ورکول کېدل. د ملګرو ملتونو د اسنادو له مخې د دې غونډې درې هدفونه درلودل چې لومړی د افغانستان سوله او ثبات و، دوهمې د افغانستان پرمختګ، او درېیمه موضوع یې د افغانستان بشري حقونه. دا هغه درې مهم مسایل و چې د ملګرو ملتونو د چارواکو په وینا په دې غونډه کې بحث پرې وشو. خو دې غونډې ته د طالبانو استازو چې د طالبانو د حکومت لوی ویان ذبیح الله مجاهد مشري کوله، له یوه نظره یا لکه په بشپړ ډول له یوې کړکۍ نه کتنه کوله، اما د ملګرو ملتونو چارواکو له یوې بلې زاویې دې غونډې ته کتنه کوله. د طالبانو د حکومت د چارواکو ډیر تمرکز پر پرمختیایي مسایلو و. دوی یادونه کوله چې د ملګرو ملتونو له چارواکو سره د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په برخه کې او همداراز کروندګرو ته د بدیل معیشت په مسله باندې خبرې کړې. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په خپله خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د بشري حقونو مسایل په تیره د نجونو د تعلیم او د کار مسله په وار وار بیا بیا د دې غونډو دوه ورځنۍ غونډې په بحثونو کې راپورته شوه، او ظاهرا دواړه لوري، هم د طالبانو لوري او هم د ملګرو ملتونو استازي، له دې غونډې نه راضي ښکارېدل. د دار زیات د غونډې په پای کې هغه مهال چې دواړو خواوو له خبریالانو سره خبرې کولې په وضاحت سره ښکاره شوه.
ډېره مننه تکل صاحب، اوس هم راګرځو بیرته اومې ورسته. سره له دې چې له دریو کالو راهیسې په کور دننه او د باندې د هر قشر افغانانو د نجونو په زده کړو د بندیز د لرې کولو بیا بیا غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت وایي د نړیوالې ټولنې په غوښتنه به د ښځو پر زده کړو او نورو فعالیتونو بندیزونه او محدودیتونه لرې نه کړي. د طالبانو د حکومت وایاند او د دوهې په درې مناسبه کې د دوی د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد کابل کې وی خبري ناسې تویلي، د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو او ښځو ستونزې د نړیوالو په غوښتنه نه حلوي، بلکې دا مسله او د ښځو ستونزې کورنۍ موضوع بللې. ویلي دي چې افغانان باید دا درک کړي چې دوی د نړیوالو په خبره عمل نه کوي. مجاهد دغه راز د دوهې د کانفرنس څنډه کې هم خبریالانو ته ویلي، د نجونو د ښوونځیو په ستونزه هغه وخت بحث کېدی شي چې دوی پوه شي افغانستان ترې کوم بحران او داخلي بې اتفاقۍ ته نه ځي. هغه ټکی چې کارپوهان یې د طالبانو په منځ کې اختلافاتو ته اشاره بولي او ټینګار کوي چې پر دې موضوع طالبان خپل منځ کې په لوی جنجال سره اوړېدلی شي، دا په داسې حال کې ده چې له زرو زیاتې ورځې وشوې چې طالبان پر نجونو پوهنتون، ښوونځی او د کار دروازې تړلي، او تازه یې په ټول هیواد کې ښځو ته معاشونه هم 50,000 افغانۍ پورې راښکته کړي.
په زندانونو کې تر اوسه پورې زیاتره هغه خزینه بندیان دي چې دوی د خپل حق او د نورو د حقونو لپاره غوښتنه کوله. دوی په ژړا او فریاد خپل غږونه اوچت کړل. دوی وزر وکړ، طالب مشرانو ته وویلي هغه خزینه او چې د نورو ښځو د حقونو لپاره په افغانستان کې کار کوي. دوی لاړ له طالب مشرانو سره کیناستي، په وزر او زاریو ورته وویل چې نور نو بس د یو د نجونو پر مخ د تعلیم او زده کړو دروازې خلاصې کړي، ولې دوی هیڅ وانه ورېدل. نو دوی مجبور دي چې خپل غږ تر نړۍ او نړیوالو ورسوي او هغوی په دغه برخه کې مداخلت وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی، یو اسلامي حق دی چې له دوی څخه اخیستل شوی دی او باید ورکړل شي.
تعلیم باندې تجارت کول، په تعلیم باندې د خلکو په دومره سرګردانی و خلکو ته جوړول، کله ویل دا داخلي مسله ده، کله ویل د موږ د نړیواله په خوله باندې دا نه خلاصو. واقعا زه په اوسني دولت کې د تعلیم د لارې د هوارولو اراده نه کوم. که واقعا دلته اراده وي، په درې کلونو کې هیڅ امکان نه و چې دوی د حل لار نه وي ورته پیدا کړي. څه ستونزه ده په تعلیم کې؟ نه شرعي ستونزه ده، نه اسلامي ستونزه ده، نه کلتوري ستونزه ده. که تاسو وایئ دا کلتوري ستونزه ده، خو خاصه کې تاسو خاصه کې څوک سي زی به څوک سي نه زی نه به زی څه فرق کوي؟
و فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiash.
او د کونړ د شګل ولسوالۍ قومونو ازادي رادیو ته د ویډیوي ثبوتونو په استول ویلي، ل لزګونو او سلګونو کلونو راهیسي ځایي خلکو د دې سیمې ځنګلونه د قومي تړو لمخي خوندي ساتلي، خو اوس د طالبانو په واکمنۍ کې په یو او بل نامه د دوی د ځنګلونو د ملي شتمنۍ چور روان دي. دغه قومونه ازادي راډیو ته ویلي حتی د جمهوریت په محال هم چا دا جرات نشو کولای چې د کونړ د شیګل ځنګلونه وری وي او لرګي قاچاق کې خو د خلکو د سترګو په وړاندې یو شمېر طالب مسؤلان په زوره د دغه ځای لرګي باسي او قاچاقي وي. دوی وایي تیرو دریو کالو کې د شیګل شاوخوا 80% لرګي قاچاق شوی او د دوی د بیا بیا غوښتنو د پاسه هم طالبانو د دغه کار مخه نه ده نیولې. د ځایي خلکو په وینا دوی ثبوتونه لري چې د کونړ شیګل کې د طالب ځواکونو دوه ټولۍ تر ډیره د دوی د سیمې لرګي قاچاق کړي دي. دوی له طالب مشرانو غوښتي چې د دغه کار مخه ورسره ونیسي تر څو د شیګل ځنګلونه له چور او تالان څخه وژغورل شي.
آیا دا حکومت د قاچاقبرۍ د پاره جوړ شوی که د خلکو د ساتنې د پاره جوړ شوی، د ملک د ساتنې د پاره جوړ شوی؟ که چېرته د ملک ساتنې او د خلکو ساتنه دا چې د شپې قاچاقبرۍ کوه او دا خو سوړی د ټول خلکو ته دا شته بېګا د شپې ګاډي معلوم شوي دي ته معلومېږي، تا به خلک په قاچاقبرۍ وپېژني، تا به خلک د ځان په ساتنې باندې ونه پېژني، تا به خلک د امنیت په خاطر ونه پېژني. دا زموږ حق دی، دا زما وطن دی، دا زموږ ملک دی، موږ په دې قرباني ورکلي قرباني پې ورکوو. د هغه حکومت دی پام موږ کوو چې هغه د دې خلکو خیال ساتي، د دې خاورې خیال ساتي، د ځنګلاتو ساتي. چې کوم د خلکو خیال نه ساتي، د ځنګلاتو خیال نه ساتي، نو آیا که دغه په ځای زموږ په ځای تاسو دغه شان حکومت مانی؟
او سره له دې چې تېره اونۍ دوه ځل د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د امکان او اړتیا په صورت کې پر افغانستان د برید او د ټي ټي پي پر ضد عملیاتو ترسره کولو ټینګار وکړ، بل خوا طالب پلاوی د دوهې غونډې په حاشیه کې د دوستانه ماښامنۍ لپاره د پاکستان د سفیر کور ته تللی. پاکستانی دفاع وزیر تیره اونۍ دوه واره وویل چې افغانستان کې ټي ټي پي پسې عملیات کولای شي او که اړتیا شوه دا کار به وکړي. حتی په دې اړه د طالبانو اجازې ته هم اړتیا نه لري. خو سربیره پر دې هم په دوحه کې د پاکستان سفارت هغه انځورونه خپره کړي چې د ذبیح الله مجاهد په شمول د دوحې د غونډې میلمانه طالبان د پاکستاني سفیر محمد اعجاز کور ته په میلمستیا ورټول شوي دي. طالبانو د دغه ناستې په اړه هیڅ نه دي ویلي، خو د ناستې ګډونوال پاکستاني استاد یاسف دورانی او دوحه کې د پاکستان سفارت ویلي دغه دوستانه ناسته کې د ورورولۍ، ګاونډیتوب او ګډو مشترکاتو په پاللو باندې ټینګار شوی دی. پاکستانی لوري له دې میلمستیا وړاندې په دوحه کې له طالب پلاوي سره رسمي لیدل هم کړي وو، خو په ټویټر د پاکستان له لوري د دغې ځانګړې میلمستیا د انځورونو له خپرېدو وروسته پوښتنې زیاتې شوې چې طالب پلاوي د رسمي سفر په ترڅ کې دغه دوستانه میلمستیا ته څه ضرورت درلوده او هلته یې څه کول. شنونکو ټینګار کړی دی چې که طالبان رښتیا له پاکستان سره اړیکو کې د کړکېچ ښکار دي، نو دا دوستانه بنډارونه یې د څه لپاره دي؟
زما فهم شاید دا به یو جشن و د افغانستان د بربادۍ او د پاکستان د ملي ګټو د تضمین لپاره. عجیبه خدا دا چې هممهاله د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د افغانستان ضد څرګندونې کوي او د دې ترڅنګ په افغانستان کې د ننه پرته د چا له اجازې د عملیاتو یادونه کوي، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد یا دفاع وزیر یا کوم بل غړی پر دې هیڅ غبرګون نه ښایي. خو په دوحه کې د پاکستان د سفیر په کور کې ورته مزې او چرچې او مېله مهمه ده.
او داسې ښکاري چې امریکا کې د افغان جمهوري نظام سقوط او د نړیوالو ځواکونو انخلا اوس د ولسمشری ټاکنیزو مبارزو کې په جنجالي موضوع بدله شوې ده او ټرمپ او جو بایډن ملامتي یو پر بل اچي. تازه د امریکا د ولسمشری دغه دوه نوماندانو ترمنځ مناظره کې ټرمپ تور لګولی دی چې د بایډن په خاطر په ټوله نړۍ اور بل دی، خو بایډن وایي دا ټرمپ و چې په خپله دوره کې څه ونه کړل. د دې مناظرې تر ټولو تود بحث د بهرني سیاست په برخه کې وشو، چېرته چې پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بایډن له افغانستان وروسته د اوکراین د جګړې او د اسرایلو حماس د نښتو په برخه کې پر وباله. ټرمپ اوسنی ولسمشر جو بایډن تورن کړی چې له افغانستان د امریکا د وتلو په برخه کې ناکام او تر دې حده بې غور و چې حتی د میلیاردونو ډالرو وسلې تر شا طالبانو ته پرېښودې. ټرمپ همداراز زیاته کړې ده چې د افغانستان څخه تر راوتلو وروسته د روسیې ولسمشر دا ټول مسایل څارل او د دې جرات یې پیدا کړ چې په اوکراین یرغل وکړي او اخوا په اسرائیل هم حماس برید وکړي. ولسمشر جو بایډن بیا د ټرمپ دا تورونه بې ځایه بللي او ویلي دي چې په حقیقت کې ټرمپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی، ځکه د ده په خبره په خپل وخت کې یې د ګڼو مسایلو په اړه څه ونه کړل. دې مناظره کې چې شاوخوا 90 دقیقې دوام وکړ، کاندیدانو له سره تر پایه یو پر بل کلک نیوکې وکړي او هیڅ یو بل سره په لاس روغبړ هم ونه کړ.
د ټرمپ که چېرته کامیاب شي او حکومت ته راشي، پخوا دوه درې کاله مخکې ټرمپ دغه خبره کوله چې زه به په طالبانو باندې ګزارونه کوم او هغه وسلې چې طالبان ته پاتې دي دا وسلې به ټولې خونسا کوم. په اوسني بحثونو کې ټرمپ داسې څه نه دي ویلي، خو زما ځینې خصوصي ناستې چې د کالیفورنیا د ریپبلیکن پارټۍ د جمهوریت خو ماوینا او جان دوټری چې زمونږ د کانګرس غړي دي هغه سره ما یو ناسته لرله او هغه په ناسته کې دا خبره وکړه چې زمونږ ټرمپ سره خبرې شوې دي او دا قوي امکان دی چې کله ټرمپ بیا راشي د جمهوریت راشي دی به په طالبانو باندې گزارونه کوي چې کوم هم ټرمپ دا خبرې په واضح توګه نه کړي. نو ما ورته وویل چې دا په افغانستان ته یو بل غمیزه یو بل مشکل راوړي کله کدی په افغانستان کې دغسې گزارونه وکړي د طالبانو او د دنیا تعلقات به نور هم خراب شي او د دې غټ اثر به په افغانانو باندې د افغانان مشکلات به نور هم سیوا شي. لکه موږ تاسو چې پخوا کتلي دي ټرمپ د دغه شیانو ډېر پروا نه کوي هغه چې څه په خپل ذهن کې وي هماغه کارونه کوي. نو خدای دې وکړي چې هر څه چې وي د افغانستان په ښه باندې وي خو زه چې کوم فکر کوم ماته د افغانستان آینده ښه نه ښکاري.
او د پاکستان لخوا افغان کډوالو ته د جون تر دېرشمې نېټې پورې د ورکړې مهلت له پای ته رسېدو سره سم دغه هېواد کې شاوخوا 8500 افغان کډوال د شړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لویه کمشنري وایي که د افغان کډوالو د شړلو لړۍ بیا زور واخلي نو دوی اندېښمن دي چې ممکن زرګونه له خطر سره مخامخ افغان کډوال هم په دې ډله کې بیرته خپل هېواد ته ستانه کړی شي. د پاکستان حکومت د اپریل په لومړیو کې ویلي چې د جون تر دېرشمې د پی او آر یا د ثبت شویو افغان او د ایس ای سی یا افغان اتباعو کارت لرونکي کډوال په زور نه باسي. خو د شمیرو په اساس پاکستان یوازې 13 میاشت 22000 افغانان راشړلی چې دا لوړ میاشت زیات شمیر دی. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې پاکستان د افغان کډوالو د اخراج په لومړي پړاو کې تر دې دمه 6.9 لک افغانان له خپلې خاورې شړلي چې په دې ډله کې نږدې 1.5 لک کسانې یوازې 3 کال اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د پاکستان څانګې مشر فیلیپیا کاندلر ویلي د پاکستان حکومت باید د افغان کډوالو په وړاندې له نرمښته کار واخلي ځکه هغوی له خپل هېواد راتښتېدلي او د خوندیتوب په لټه دي. خو په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي منیر اکرم ویلي افغانستان کې اوس شرایط سم شوي دي او دوی د 14 لک افغانانو د شړلو لپاره تدابیر نیولي خو نړیواله ټولنه باید د دغه پروګرام په تطبیق کې ورسره مرسته وکړي. د ټولنیزو شبکو د تیرې اونۍ تر ټولو ګرم او توند موضوع د طالبانو لخوا د ښځینه کارمندانو د معاشونو کمول و چې حتی د کابل د صحت طفل روغتون ډاکټران یې مظاهرې ته اړ کړي. دغو ډاکټرانو کاري اعتصاب کړی او ازادي راډیو ته یې د ویډیو پاستول ویلي. طالبانو د خپل مشر د حکم له مخې په کور د ناستو او اړینو ځایونو کې په کار بوختو ښځو ته معاشونه یوازې 15000 افغانۍ ټاکلي. بلخوا خبره شوی مکتوبونه ښیي چې د پوهنې وزارت د شپږمو ټولګیو پورې ښځینه ښوونکو ته هم معاشونه 15000 ټاکلي دي او فعلا دا معاشونه پرې له یو سره تر ثانی امره پورې قطع شوي هم دي. طالب فعالانو ویلي د دغو مېرمنو د کورنیو نارینه زیات معاشونه اخلي او 15000 افغانۍ د ښځو لپاره کافي معاش دی. خو د طالبانو مخالف و فعالانو بیا پر ښځینه کارمندانو غږ کړی دی چې کاري اعتصاب ته دوام ورکړي او د طالبانو تر واک لاندې هغو ادارو کې چې طالبانو پکې ښځینه کارمندانو ته اړتیا لرلې وسی کار ونه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګرمه موضوع تیرونه د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د کانکور ازموینه کې د خلکو کمه ونډه هم وه او خلکو باسونه کړي دي که نجونو ته د زده کړو اجازه وایي په دغه ډول ازموینه کې به د ګډونوالو شمیر اوس 2 چنده لوړو. سکال د کانکور څلورم پړاو ازموینه کې له ننګرهار 9500 له خوست څخه باندې 3000 له کندهار 1380 کسانو او هلمند 1100 کسانو فراه کې بیا 1300 کسانو په دې ازموینه کې ګډون کړي. طالبانو په روان پړاو کې د وو ولایتونو ننګرهار کندهار خوست لغمان فراه هلمند او نیمروز له ځوانانو ازموینې پیل کړي دي چې په خبرو شویو انځورونو کې سکال لیدل کیږي. ګڼو سپینګرو 12 پاسانو هم برخه اخیستې ده خو نجونو ته پرله پسې دریم کال لپاره هم دغه ازموینه کې د نوملیکنې او ګډون اجازه نه وه.
ګوري د کانکور ګډونوال په جمهوریت کې شاوخوا 2 لک کسان ولو اوس په 15000 تر ټیټ سوي دي. دا ولې لکه مې سوي دي بے تعلیم خدا ملک نه جوړی کی سه هر څو کې بے تعلیم دا ملک نه جوړولای سي نه سي جوړولای نه سي جوړولای. یو د ترافیک ستونزه مثلا ته په مدرسه باندې نه سي حل کولای. د ترافیک ستونزه په کومه دوره کې تاسو ویل دي؟ په غټه دوره کې مو ویل دي کومه په وړه دوره کې ویل دي چې تاسو راوسته د ترافیک په اداره کې مو هم ملا کینه ولای. ملا به ترافیک په اداره کې څه وکي؟ د مخابراتو په اداره کې به څه وکي ملا؟
بلاخره باید تعلیم ته لاره ورکړل سي. نن که د افغانستان خلک دا خبره په عذر باندې په زارۍ باندې په مشوره باندې تاسو ته کوي، سبا داسې یو ورځ راځي چې هغه وخت به تاسو وایي زموږ دا درکوو خلک بیا له تاسو سره نه منم.
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پلوي دوه فعالان بیا تېره اونۍ د دوی د وروستیو څرګندونو له امله تر سختو نیوکو لاندې وو. سلیم پیګیر د خپلو هغو څرګندونو له امله نیوکو سره مخ شو چې په یوې رسنۍ کې کابل کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د خلاصون اوازه ګډه کړه. هغه په یوه بحث کې ویلي له نهم ټولګي پورې اووه څلوېښت شخصي مکتبونه خلاص شوي او د ده لوڼې پکې درس وایي، خو فعالانو ټینګار کړی دی چې ښاغلی پیګیر د طالبانو ته د لابیګرۍ پر ځای هغه اووه څلوېښت ښوونځي خلکو ته په ګوته کړي چې طالبانو اجازه ورکړې ده تر څو نور هیوادوال هم زده کړو ته خپلې لوڼې ورواستولی شي. د پتنګړي کاکۍ په نوم د طالبانو یو پلوي فعاله چې تازه لندن ته تللې ده یوه ویډیو یې خپره کړې ده چې نوموړي تر حضوري زده کړو افغان نجونو ته آنلاین زده کړې غوره بللې دي. دغه څرګندونې پر نوموړي د ګڼو فعالانو نیوکې پارولې چې افغانان انټرنیټ ته لاسرسی نه لري او اغلې کاکۍ پر ځای د دې چې د نجونو د زده کړو لپاره مبارزه وکړي د وږي ولس سر ته پراټې لټوي. اغلی کاکی له دغه سرګندونو وروسته خپل سپیناوینه دی ورکړه.
میډیو استاد ایمون خونی خوته چې تم مدرسې د شپې کم نه درس هم پر سپکی بل آنلاین هوم سکولم یو طریقه ده د علم
خو هغه مونږ نه نه مونږ هوم سکولینګ نه څه کوله په افغانستان کې. افغانستان کې انټرنیټ نشته، دغه دغه کورانه سکومې دي څنګه تعلیم ته اکسس لري، هغه خپل دیو ټیم ډوډۍ ساتنه څخه پیدا کوله خو ته به افورد کوله سي انټرنیټ باغې نه څه افورد څنګه هوم سکولینګ.
اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې، چینایي ساینس پوهانو لومړی وار داسې روبوټ جوړ کړی دی چې د انسان د مغزو د حجراتو په واسطه به کنټرولېږي. دا روبوټ چې د تیانجن پوهنتون څېړونکو جوړ کړی له انساني دماغ سره د کوم چپ په واسطه نه وصلېږي، بلکې د ګری میټر په نوم داسې ټکنالوژي پکې کارول شوې چې الکترود چپونه لري او د انسان د دماغ حجرې پکې کارول شوې دي. دغه روبوټ ته بدن نه د باندې د انساني حقیقي حجراتو د ژوندۍ ساتلو توان هم ورکول شوی دی چې پکې د موجود چپ په مرسته همدغه حجرات فعالېږي. جالبه دا ده چې یاد هایبرید اعصاب لرونکی روبوټ ته د کوم ژوندي انسان اړتیا نشته، بلکې فقط د انسان د اعضا ورته پکار دي تر څو دا پرې کنټرول او عمل وکړی شي. دا روبوټ هر ډول حرکت کولی شي، شیان پیژني او سترګې نه لري، خو د سنسرونو او سګنلونو په واسطه عمل کوي. د ساینس پوهانو په وینا دغه روبوټ به هغو انسانانو سره په کار کې ډیر مرستندوی ثابت شي چې د دماغي سکتې او ګوزان یا نورو ناروغیو د ښکار کېدو له امله په خپل مهم او ضروري کارونه نشي کولی، بلکې دغه روبوټ په مرسته یې چې څه ذهن کې ګرځي ترسره کولی به شي. او شوبرکان خو پیژني، خو کله مو داسې فکر کړی دی چې د خدای دا نازک مخلوق به له انسانه زیات فاصله په هوا کې ووهل شي؟ هو، تازه د اسپانیا بوتانیکا پوهنتون ساینس پوهانو ویلي دا نازک مخلوق کولی شي په ډېر ډلهیز ډول بسته یو لوی سمندر نه په هوا پورې وځي. دوی معلومه کړې ده چې د شوپارکانو یوې ډلې د اقیانوس بهر پر سر 2600 کیلومتره واټن له ځنډ او خنډ یا دمې پرته وهلی دی. دغه تحقیق په 2013 کال کې پیل او 10 کاله دوام وکړ چې له مخې معلومه شوه جنوبي امریکا ته د شوپارکانو ډلې څنګه تللې دي. ساینسپوهان ویلي شوپارکان یو نازک مخلوق نه، بلکې د نه باور وړ صلاحیتونه لري، تر دې چې لا هم تر 10 کلن تحقیق وروسته په اړه ډېر څه نه دي معلوم شوی. دوی وایي د جینومونو او ډي ان ا له معلومولو وروسته ورته پته ولګېده چې جنوبي امریکا ته له اروپا او افریقا نه هم حتی د شوپارکانو نسلونه تللي دي. ساینسپوهان وایي دوی ته معلومه وه چې د شوپارکانو ډلې اروپا ته له افریقا نه 9000 کیلومتره لاره وهي، خو د سمندر له لارې چې د دمې هیڅ ځای پکې نشته، دا حیرانوونکي ده چې څنګه د شوپارکانو ډلې له دمې ارامه او شپې تېرولو پرته امریکا ته تېرېدای شي. په نیچر کمیونیکیشن ژورنال کې په دې اړه راغلي تحقیق کې ویل شوی دی چې د شوپارکانو ډلې له افریقا نه جنوبي امریکا ته اتو شپو ورځو کې رسیدای شي، او تاسو به له یو هیواد نه بل هیواد ته 2 ساعت یا تر دې اوږدې الوتنې کړي اوسي او یا به مو اورېدلي اوسي. خو نن به مو له داسې څه نه خبر کړم چې د سکاټلنډي ټاپوګانو ارکني وستري او پاپا وستري ترمنځ منظمې الوتنې کېږي او دغه الوتنې یوازې 2 دقیقې وخت نیسي. د دغو جزیرو اوسیدونکي د خپل منځي تګ راتګ لپاره یوازې 2 لارې لري، یا به د سمندر له لارې کښتۍ وکړي او یا به الوتکه کې سفر کوي. خو د دې ځای خلکو ته د سمندري سفر پر ځای 2 مپشن یا په الوتکه کې سفر ډیر خوندور او لومړیتوب لري. د دغه سفر په مهال هر الوتکه له یوې جزیرې نه تر بلې جزیرې پورې سفر لپاره تر 90 ثانیو پورې وخت هوا کې تېروي، خو کله کله دا سفر 3 دقیقې هم وخت ونیسي. د دغه دوه جزیرو ترمنځ 2 کیلومتر واټن د خو ترمنځ د الوتنو پیل په 1978 کال کې شوو. او په همدې سره د نن بو مور زمران غړم هر جمعه د ازادي رادیو لپاره سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره د ازادي و مورز له سید شنواری سره مهیر وای.
درگو سمندر کدی راتا دے دو دنیا زمون شنڈی دتن دینا پڑک پڑک پوچھا دے جانا بس بس ہسی نہ صبر شی تمام دلے ونو بل تو نگتے اباسا زمگ گریوان دزڑد گلو پانی میرا پی کی وار خطا راتاؤں میں طوفان دی دجوند د گلستان مرمد تندن ناکام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم جانان کلی تیو گام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم شراب گٹھ حرام دے سوکم چد شراب گٹھ حرام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم ترخی
سترگی بسن خوگی خوگی شزما ترخی ترخی سترگی بسن خوگی خوگی شزما خدای لگه لگه ما خام دے سوکم خدای لگه لگه ما خام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم مرمد تندن ناکام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم ستا محبت زہر جام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم امر مد تندن ناکام دے سوکم